السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ټام ویست او رینا امیری په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړي چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. په هغه اعلامیه کې چې د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت تیره شپه پر خپله ویبپاڼه خپره کړې ویل شوي چې امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ پلاوی سره په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د اعلامیې پر اساس امریکایي چارواکو له طالبانو په کلکه وغوښتل چې له خپلو هغو تګلارو لاس واخلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا خرابوي. په تېره بیا د ښځو، نجونو او زیانګالو پرګنو په برخه کې امریکایي پلاوی د نیونو، د رسنیو د ځپلو او د مذهبي ازادیو د محدودولو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو هم په دې اړه څرګندونې کړي چې تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر 2500 ډیر افغانانی چې په تایباد ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولي دي. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان د تایباد د سرحدي پولیسو د قمندان جګړن مجید شجاع په قول وویل چې دا کسان په شپږو ورځو کې په تایباد کې راټول شوي او د دوغارون بندر لارې د افغانستان استازو ته سپارل شوي دي. د همدارز ویلي چې بهرني اتباع په ایران کې د اوسېدو لپاره باید قانوني اسناد ولري. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته میلیونونه افغانان ورمهاجر شوي دي. له تیرو دو کلونو راهیسې ایران پرله پسې افغانان په ډله ییز ډول له خپلې خاورې باسي. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو په پراخولو د افغانستان لارې له پاکستان سره سوداګرۍ راکړه ورکړه وکړي. دا خبره د قزاقستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر قناعت تومیاش پرون دوشنبه په استانی کې وکړه. د منځنۍ اسیا هیوادونه سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د همکارۍ د پراختیا هڅه کوي. په وروستیو ورځو کې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو چارواکو د ازبکستان او د پاکستان د ریل لارو د وسلیدو لپاره په افغانستان کې د ریل لارو د جوړیدو په اړه موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون دوشنبه د کیټو په څوکه کې د وفات شوي افغان غرختونکي علي اکبر سخی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاره. دغه افغان غرختونکي د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له یو شمیر بهرنیو غرختونکو سره په پاکستان کې د کیټو څوکې ته د ختلو په لار کې د زړه د سکتې له کبله ومړ. کیټو د همالیا تر یورست وروسته د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت ویل 50 ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. دغه وزارت په دې برخه کې د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین یادونه کړې ده، خو د پاکستان یادونه نه ده شوې. افغانستان د پاکستان په شمول له شپږو هیوادونو سره پوله لري او د پورونو له ترلاسه کولو سره سره د پاکستاني روپیو ارزښت پرون نور هم لوېدلی دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې د ډالر په وړاندې د روپۍ ارزښت 0.05% لوېدلی. پرون د بانکونو ترمنځ یو ډالر په 2.46 روپۍ تبادله کېده، خو د کراچۍ د اسعارو په بازار کې هر ډالر په 292 روپۍ تبادله شو. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. په قطر کې د طالب او امریکایي استازو دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. څه مسئلې پکې یاد شوې؟
په بشري مرستو، افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هره برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحثونه ورباندې ترسره شول.
یو شمیر افغان سرانولان وایي د طالبانو د بخښنې فرمان تر ډېره ځایه عملي شوی نه دی.
عفو عمومي فقط مطبوعاتي بڼه لري او په عمل کې هیڅ هم نشته. ډېر زیات سرانولان زموږ تر اوسه پورې تحریک شوي دي، شکنجه شوي دي، حتی فامیلونه شکنجه شوي دي.
د میدان وردګو جلریس کې سیلاب وروسته ناروغي ډېره شوې.
زمینه خانم هاست که در زیرای خیمه تفلاس اینا و بغل
تسو بوری پا خیمو که ماشومان لویان او زانان کول سینه بغل دی کول نارو بدی.
پا باجاور که در مرگونی برید قربانیان و شمیر چلور پنزستن و تا خطلی دی مسئولیت هم داعش وستوال دلی منلی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خره اغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکئ. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. له یادې مباسئ اوس هم راځو د خبرونې د سر راپورت. په قطر کې د امریکا او طالبانو دوه ورځنۍ خبرې پرون دوشنبه پای ته ورسېدې. په دې غونډه کې پر اقتصاد، بندیزونو، بشري حقونو او په تور لس کې د شاملو طالب مشرانو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوهې له خبرو وروسته ویلي چې د افغانستان پر بانکونو ډیری محدودیتونه لري شوي او معاملې یې اسانه شوي دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ناوخته ویلي چې امریکایی پلاوی په افغانستان کې د بشری بحران او د بشری مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل له اسمت سروان اورو.
د طالبانو حکومت وایي پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لستونو او بندیزونو د لیرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد مبارزې او بشري حقونو پر مسئلو خبرې کړي دي. د دوحې په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا له لورې د افغانستان لپاره د واشنګټن ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د امریکایي پلاوي مشري کوله. د طالبانو د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لرله. د طالبانو د مالی وزارت او د افغانستان بانک استازو او همداراز په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر هم په دې خبرو کې ګډون درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوحې د غونډې په اړه ویلي و چې په هغې کې د اقتصادي چارو، امنیت او د ښځو د حقونو په اړه خبرې کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د دوی پلاوی له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بندیزونو او د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د دوحې په غونډه کې د هغو موضوعاتو یادونه وکړه چې طالبانو ته مهم دي، لکه له تورو لیستونو د دوی د مشرانو د نومونو ایستل، د بانکي زیرمو آزادول. د همداراز وویل
په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعاتو چې پر بحثونه ور باندې ترسره شول. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لرې شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګه دواړو لورو دا ډول ناستو تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.
د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفر د ملګرو ملتو له لورې بندیز لګول شوی او د افغانستان بانک شاوخوا $1 میلیارد زیرمه د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د نیویارک د فدرالي خزانې په بانک کې کنګل شوي. خو وروسته د دغو پیسو نیمایي په سویس کې د افغانستان لپاره یو نوي جوړ شوي صندوق ته ولېږل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته تر سفر مخکې په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د هیوادونو له استازو سره په څو اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د قطر تر ناستې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا غونډه په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو، د اړیکو د عادي کولو او یا مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. طالبان له نږدې دو کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو لوري د افغان سرنوالانو د تعقیب او ګواښ په اړه د خپل راپور پخلی وکړ. د سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د افغان سرنوالانو تعقیب او ګواښلو ته دوام ورکړی دی او د 2020 کال په اگست کې د واک له ترلاسه کولو وروسته یې شپږ ترانوالان او د هغوی د کورنۍ غړي شکنجه کړي دي. خو طالبان د دې سازمان ادعا ردوي او وایي د دې راپور هدف دا دی چې له افغانستانه کادرونه وویستل شي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان له افغانستانه د 1500 څارنوالانو د ایستلو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو حکومت د لویې څارنوالۍ تشکیل لغوه اعلان کړ. زما همکار په دې اړه له یوه پخواني افغان څارنوال سره چې اوس له افغانستانه وتلی مرکه کړې. دا څارنوال د دې اندېښنې له کبله چې په افغانستان کې به د کورنۍ غړیو ته تاوان ورسېږي د نوم له ښودلو ډډه کړي. د طالبانو د انتقالي عدالت او سولې د نړیوال سازمان د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد د غبرګون په اړه داسې وویل:
زه دا په کلکه ردوم، ځکه چې دا زما خپل د سترګو لیدلی حال ده چې ما باندې کوم حالتونه چې په افغانستان کې مینه په صفت یو څارنوال په کوم وضعیت کې چې ما د ژوند کوو او په کوم تهدیدونو کې چې زاد ما ژوند کوو هلته زه اوسېدلم او له هغې ځای نه په څونه مشکلاتو باندې زه د افغانستان ووتلم. هغه په ما تېر شوي دي، یعنی ډېر په سختو شرایطو کې ما هلته شپې ورځې سبا کولې او بالاخره ومې کولی شو چې د افغانستان ووزم.
طالبان وایي چې عمومي عفه اعلان کړې ده او حتی له هغو پوځیانو سره کار نه لري او هغوی عفه کړي دي چې له دوی سره په مخامخ جګړه کې برخه درلوده. نو څارنوالان به ولې تعقیبوي؟
زه درته وایم چې تقریبا څومره چې زه خبرې ما تقریبا په حدود د شپږ دېرش څارنوالان یا پنځه دېرش څارنوالان تر اوسه پورې په قتل رسېدلي دي او همداسې د څلوېښت په شاوخوا کې به فعلا اوس هم زندانیان دي او داسې نور ډېر زیات لکه موږ غوندې څارنوالان چې مختلفو تهدیدونو سره متوجه وو او هغوی د افغانستان ترکو او راغلل مختلفو هیوادونو ته افغانستان هجرت وکړو. او دا فرمان د عفو چې دا په ظاهره کې د مطبوعاتو په مخ کې او د مطبوعاتو د تدا وایي چې منګه عفو عمومي اعلان کړي، اما څومره چې زه په خبرې ما او څومره چې ما په خپلو سترګو لیدلې دي دا عفو عمومي فقط په د مطبوعاتي بڼه لري او په عمل کې هیڅ هم نشته. ډېر زیات څارنوالان زموږ تر اوسه پورې تهدید شوي دي، شکنجه شوي دي، حتی فامیلونه شکنجه شوي دي، حتی د دوی اولادونه بې کوره شوي دي. نو دا مشکلات د څارنوالانو لپاره په افغانستان کې دا به دوام لري او دا به لا هم زیاتېږي.
یو پخوانی افغان څارنوال و چې په افغانستان کې پخوانیو څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرې کولې. باید ووایم چې د طالبانو حکومت بیا دغه ادعا ردوي او وایي چې د پخوانیو څارنوالانو په ګډون د پخواني حکومت هیڅ چارواکي ته ګواښ نه دی متوجه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د تیرې اونۍ له سیلاب وروسته دغلته بېلابېلې ناروغۍ خورې شوې دي. خلک وایي لسګونه کورنۍ په ډېر بد وضعیت کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي او دغلته چارواکي هم تاییدوي چې د کورنیو ښځې او ماشومان په ناروغیو اخته شوي. نور تفصیل له خپل خبریال اورو.
دا د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسېدونکي دي چې څو ورځې وړاندې د سیلاب د بې رحمه څپو څخه ژوندي وژغورل سوه. دا کسان چې سیلاب یې د کورنۍ د غړو تر څنګ کورونه هم ترې ویوړه اوس مهال تر شنه اسمان لاندې د خیریه موسساتو په مرسته په شنو او سپینو خیمو کې ژوند کوي. د دې کسانو که څه هم ژوند ژغورل سوی وایي اوس یوه بله مرګونې څپه هم ورباندې راغلې ده. هغه د ناروغیو ده. نور آغا او نورالدین چې د کورنۍ غړي اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي وایي:
تاسو وګورئ په خیمو کې ماشومان، لویان او ځوانان ټول سینه بغل دي، ټول ناروغه دي. یو شمیر په خیمو کې دي او یو شمیر په کورونو کې دي، یعنی ټول خلک درملو ته اړتیا لري. د شپې کله کله هوا د ژمي په څیر یخه شي، ورځ ښه ده، لمر وي، شپه باد لري او هغه مځکې چې موږ پرې ویده کیږو لنده بل لري. یخ بیخي زیات دی. یو شمېر کسان مو ناروغه دي، علت دا دی چې تر خیمې لاندې ژوند کوي، ځکه یو نازک ټاټ دی چې موږ ترې لاندې ژوند کوو. یوازې د باران او لمر څخه موږ خوندي کړي یو، خو د یخ څخه یې
اگر باران محافظت از سایه از صدفا محافظت میکنه دیگه، از یخیخ محافظت نمیتونه.
د دې ترڅنګ یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب ادارې هم په سیمه کې د ناروغیو د خپرېدو اعلان کړی دی. د دغې ادارې سیمه ییزو مسؤلینو ویلي دي چې دا ناروغي به د چټلو اوبو څخه پیدا کیږي. دوی وایي سیمې ته د پاکو اوبو د رسولو هڅې پیل کړي دي. بلخوا طالب مسولین هم منی چې په سیمه کې د وروستیو سیلابونو له راوتلو وروسته خلک په بیلابیل ډول ناروغي اخته سوي دي. د جلریز ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صبغت الله نافذ وایي چې دوی په سیمه کې روغتیایي ټیمونه ځای پر ځای کړي دي تر څو له خلکو سره پر وخت مرسته وکړي.
دلته دغه موسم او د هوا د ککړتیا او د غلک وجنه، ځکه دلته د مالونه مواشي هم ډیر لمزه تللي. تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې لامو په دې نه توانېدلي چې مکمل له عراقي نه وباسو، نو له دغه وجنه خلکو ته مرضونه پیدا شوي دي. قسم قسم تکلیفونه مرضونه خلکو ته پیدا شوي چې د هغو په هغه باندې د صحت ټیم هم الحمدلله دلته شته، ډېره همکاري موږ سره کوي.
د دې ترڅنګ د دغه سیلابونو له راوتلو وروسته هلته خیریه موسساتو هم ځانونه رسولې دي او له سیلاب ځپلو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي دي او راپورونه وایي چې دغه مرستې لا هم ادامه لري. دا په داسې حال کې د شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د میدان وردګو ولایت په جلریز د میرداد چک جغتو او مرکز میدان ښار کې سیلابونه راووتل چې په جلریز ولسوالۍ کې 10 کسان مړه کړه او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یئ. ازادي راډیو د مهال 24 ساعته خبرونې لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو. ازادي راډیو په بیلابیلو لنډو څپو خبرونې لري او دغه راز د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو ازادي راډیو په منځنیو 296 څپو په افغانستان کې اوریدلی شئ. که چیرته انټرنیټ کاروئ، د انټرنیټ له لارې هم زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. وړاندې د افغانستان نورې مسلې هم درته لرو، خو اوس راځو د پاکستان خونړی برید ته. داعش ډلې پرون په داسې حال کې د باجوړ د خونړی برید مسؤلیت ومانه چې په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 450 تنو ته ورسید. دا برید په خیبر پختونخوا کې څلورمه تر ډیره لویه خونړی حمله بلل شوې چې هدف یې هم یوه مذهبي غونډه وه. تفصیل له اسمت سروانه.
داعش ډلې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په غونډه کې د یکشنبه د ورځې د خونړی برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې چې خپل ټلیګرام کې خبره کړې، د برید د مسؤلیت منلو ترڅنګ د انتحاري بریدګر عکس هم خپور کړی دی. د دې برید د تلفاتو شمېر چې په پیل کې 15 تنه اعلان شوی و، اوس 450 تنو ته زیات شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس راپور لمخي د خیبر پښتونخوا د پولیسو عمومي رئیس شوکت عباس د دوشنبه په ورځ خبری اعلانو ته وویل چې د باجوړ په انتحاري برید کې 450 تنه وژل شوي چې د هغو په منځ کې د 640 تنو هویت څرګند شوی دی. شاغلی عباس د پیښې له ځایه د ترلاسه شویو موادو پر اساس وویل چې دا انتحاري برید و چې له 100 تر 200 کیلو پورې چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د د ټپیانو شمیر 3 تنه وباله. امریکا، سعودي عربستان او د طالبانو حکومت د برید په کلکه غندلی دی. تر دې پخوا هم داعش د جمعیت علما اسلام پر ځای مشرانو او غړیو د څو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د یکشنبه د ورځې برید له 2014 را په دې خوا په خیبر پښتونخوا کې یوه له څلورو تر ټولو خونړیو حملو څخه وه. تر ټولو خونړۍ حمله په پېښور کې پر پوځي ښوونځي وه چې 1340 تنه عمدتاً ماشومان پکې ووژل شول. د سږ کال په مارچ میاشت کې د پېښور په یوه جومات کې 4 تنه په ورته برید کې ووژل شول. ورپسې په فبروري میاشت کې د پولیسو په یوه خورا خوندي جومات کې 14 وشوه چې تر 100 کسان پکې ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم بیلابیل راپورونه درته لرو. ستاسو پیغامونه هم شته، خو راځو لومړی راپور ته. هغه دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلی ګوتریش په دې اړه نورې څه څرګندونې کړي دي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي ښځې او نجونې په هر ځای کې چې دي، د عزت او درناوي وړ ژوند مستحق دي. ښاغلی ګوتریش د دوشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې دوی به هیڅکله هم د لومړنیو بشري ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت لپاره له مبارزې لاس وانخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د کوم ځانګړي هیواد له نوم اخیستلو پرته ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو حقونو ته باید په هر ځای کې پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد هیواد بلل شوی دی. په دې هیواد کې ښځې او نجونې د کار او زده کړې د حق په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی. د یوې نادولتي موسسې پخوانی کارکوونکي زینت چې اوسوزګاره ده، ازادي راډیو ته ویل چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده، خو له دوو کلو راهیسې اوزګاره ده.
طالبان هیڅ برنامه برای زنان نداشت.
طالبانو د ښځو او خلکو لپاره هیڅ کوم پروګرام نه درلود. د دوی پلان دا دی چې ښځې محدودې کړي او له ټولنې یې لرې کړي. دوی موږ ته د کار او فعالیت اجازه را نه کړه، ځکه خو زموږ ستونزې زیاتې شوې او زه د یوې ښځې په توګه له کومو ستونزو سره چې مخ یم ځورېږم.
په کابل کې د طب د پوهنځي د شپږم کال یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما د حال پیشرفت بود کشور
زمون هیواد د پرمختګ په حال کې و، خو برعکس اوس شاته روان یو. کتلیم نوې ټول خلک به له هیواد ووځي، کم داسې دوام وکړي د ټولو راتلونکی خرابېږي.
یو شمیر میرمنې وایي چې طالبانو د دوی پر زده کړو، کار، سفر، پارکونو، ورزشي کلبونو او تعلیمي مرکزونو ته پر تګ بندیز پر سر پر دوی ژوند سخت کړی دی. د ښځو د حقونو فعالې مریم کریمی ازادي ورته ویل چې دا محدودیتونه له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. نوموړي ویل که طالبان مشروعیت غواړي باید د ښځو حقونو ته پام وکړي.
طالبان غواړي چې حکومت وکړي او په نړۍ کې نقش ولري، نو باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او هغوی ته د زده کړې، کار کولو او داسې نورو حقونه ورکړي.
طالبانو تازه د دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د نړیوالو غوښتنو په غبرګون کې ویلي و چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو په وار وار ادا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړه له بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د دغو سازمانونو د راپورونو له مخې یوازې په نادولتي ادارو کې د ښځو کار ته نه پرېښودو د مرستو کچه راټیټه کړې ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو وړاندې درته ستاسو راستول شوي پیغامونه هم خبرو، خو اوس ورځو نورستان ته. د نورستان په یوه سیمه کې د ځنګوزیو د ځنګلونو په سر د دوو قومونو ترمنځ وسلواله شخړه شوې ده. په دې شخړه کې څلورو تنو ته مرګ ژوبله وختې. ولسی خلک وایي چې د شخړې پر مهال درنې ډزې هم شوې دي، خو چارواکي لا په دې اړه چوپه خوله دي. تفصیل د خپل خبري اورو.
د نورستان لویدیځ ولسوالۍ نورګرام په شام دره کې د تیرو کلونو په څیر یو ځل بیا د جنغوزیو د ځنګل پر سر د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ نښته شوې. د یادې ولسوالۍ دریو تنو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسوالي له امله نه غوښتل په راپور کې نومونه واخیستل شي او یا یې هم غږونه خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ له سهاره تر ماښام د جنغوزیو ځنګل پر سر د باخترنګ او چاهل قومونو ترمنځ وسلواله نښته شوې او په وینای چې په یاد نه خطه کې پر یو بل د هوانونو او نور وسلو ډزې شوې، چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپین شوی دي. دوی وایي هر کال د دغو قومونو ترمنځ د ځنګل پر سر نښتې کیږي چې خلکو او ځنګل ته پکې زیان رسیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د چارواکو ځواب هم ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. په شام دره کې تیر کال هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزیو د ځنګل پر سر جګړه شوې وه چې له امله یې ځنګل ته اور هم اچول شوی و او پکې سلګونه هکتاره ځنګل سوځېدلی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو اوس هم بختیار ساحل ته غوږ دو چې له یو ورزشي خبره مو خبروي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکي اگست میاشت په وروستیو کې به له پاکستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بېلابېلو لوبغالو کې د اگست میاشتې په دوه ویشتمه څلرویشتمه او شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د یادې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربهتوب د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه دی. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندوستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربهتوب کړی دی خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربهتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی ده چې یادې سیالۍ به د سریلانکا هیواد په بېلابېلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په همبن ټوټا او درېیم وروستۍ سیالۍ به په کولمبو کې ترسره شي. د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټلې څرګند مثال دی. ښاغلي اشرف زیاته کړې له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی له سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبېږي. هیله لرم چې دا لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبډلې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
تاسو ل پیغامونو
او زه رسول الله نوران خبرې کوم. په قطر دوه کې چې کوم غونډه روانه ده د امریکا او د طالبان ترمنځ، ان شاء الله موږ امیدوار چې ښه پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلې دي دغه لري شي.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توقم دغه ده چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارات پلاوی باید کوشش وکړي تر څو له امریکایي پلاوی سره په دا اړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول شوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارات پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلئ او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د سر شلمینه څخه خبره کوو چې 200 متره منځکاده او خامخا یې به شل پنځه ویشت باوړۍ به په برمې او پر ولسوي او په شل پنځه ویشتو برمو کې به یوه دانه بربه کار کوي چې یو ټکی اوبه لري، نور یې هنه لري، یا مایان پکښې باندې او یا بوکې پکښې بندې دي او اوس هم دغه د کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي، هم زموږ سره مرسته نه کیږي، بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرستې کیږي یا ورو ورو ګوله د مجاهدینو سره مرستې کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه او د چشنګ اوبه نه لرو او نوره کښته نشته. نو
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ټام ویست اورینا امیری په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلا مې کې راغلي چې امریکایي چارواکو له طالبانو په کلکه وغوښتل چې له خپلو هغو تګلارو لاس واخلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا خرابوي. په تیره بیا د ښځو، نجونو او زیانګالو پرګنو طالبانو بیا ویلي چې امریکایي پلاوی سره د افغانستان د اقتصاد له تورو لستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو او د افغانستان پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر 2500 ډیر افغانان چې په تایبات ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولي دي. قرغیزستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو په پراخولو د افغانستان له لارې له پاکستان سره سوداګرۍ راکړه ورکړه وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر قناعت تومیاش پرون په استانه کې دغه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون دوشنبه د کیټو په څوکه کې د وفات شوي افغان غرختونکو علي اکبر سخی مړی د هغې کورنۍ ته وسپاره. کیټو د هیمالیا تر یورست وروسته د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده. د طالبانو د حکومت سرحدونو او قبایلو وزارت وایي له 5 ګاونډیو هیوادونو سره یې د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. د طالبانو حکومت په دې برخه کې د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین یادونه کړې، خو د پاکستان یادونه نه ده کړې. افغانستان د پاکستان په ګډون د شپږو هیوادونو سره پوله لري او د راپور د پورنو د ترلاسه کولو سره سره د پاکستانی روپیو ارزښت ترون دوشنبه نور هم لوېدلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشه یي موادو په اړه خبرې کوي.
دولت امریکا تو هنوز باز وزی که
لطی سرسر چه امریکا تر دی محال ده طالبانو حکمت پر رسمیت نده پیشندلی، خود طالبانو لحکمت سر پتماس کی دی او امکان لری چه پزینو مسائلو سر همغاگی هم شی.
اروپایی بازارونو تا ده هیروینو رسولو پا علمو ده اروپا ده نشهی موادو ده نظارت مرکز لتحلیلگری میرمنی تیودورا گروشکووا سر مرکه کردی.
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
اروپا کې د نشه موادو اخیستونکي او متدین په ځانګړي ډول د افغانستان له ایروین څخه استفاده کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې جنو متدینو تر درملنې وروسته د بیکاری لامل بیرته نشو ته مخه کړي ده.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړ چې راووتلم کار نه را پیدا کېده. بیکاري وه، خپله مشکلات مې ډېر وو. هر دوارنه دلته کښېنه، بیکاري د لاسه یو دود وس کول، دلته کښېنه دواره بیرته اخته سو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اجمل ولې په نیمه شپه له کوره ووت او له څه ډول ستونزو سره مخ شو.
وا سړیه، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګډه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالات او طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استایس سره د غونډو په دوام سره په پام کې ده چې امریکایي هیئت په قطر کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي په اړه بحث وکړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي که څه هم د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري، خو د نشئی موادو له خوا د نړۍ امنیت ته د خطر په پام کې نیولو سره په افغانستان کې د نشئی موادو کاروبار له نږدې څخه څاري. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د نظامي حضور له پای ته رسیدو سره امریکا په افغانستان کې د نشئی موادو په برخه کې خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو د امریکا د نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا INL په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د سروې په ګډون د ملګرو ملتونو له ځینو برخو سره همکاري کوي. اوس چې په افغانستان کې د نشئی موادو په برخه کې د مستقیمې مرستو له درېدو څخه دوه کاله تیریږي، د امریکا متحده ایالاتونه د نشئی موادو د تولید او قاچاقو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره له سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې امریکایي هیئت به د قطر په غونډه کې پر دوو ځانګړو موضوعاتو بحث وکړي، خو له دې پرته یې نور معلومات نه دي ورکړي. امنیتي او سیاسي کارپوه اسدالله نجیم باور لري چې په افغانستان کې د امریکا له فزیکي حضور پرته د طالبانو د حکومت سره د مرستو د لارې دا ستونزه نسي حل کېدای.
دولت امریکا تو هنوز باز پزی که
لدی سره سره چې امریکا تر دې مهاله د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دي، پر لپسې اړیکې ورسره لري او امکان لري چې په ځینو مسایلو سره همغږي هم شي. خو نشئی مواد یوه پیچلې مسله ده، اندا که په دې اړه پرېکړه هم وشي مذاکرې له لارې نه حل کیږي.
تصامیم هم که دیگران نمیتونند که عملی کنند.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2021 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 3 میلیارډو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. که څه هم د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره په دې برخه کې د امریکا مستقیمې مرستې ودرېدلې، خو اوس هم د ملګرو ملتونو د نشئی موادو د سروې برخې ته د امریکا متحده ایالاتونو پیسې ورکوي او د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره هم مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په وروستۍ اونۍ کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د یو برتانوي بنسټ تر راپور له مخې ادعا کوي چې دوی په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشئی موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په افغانستان کې خورا ډېر تریاک زیرمه سوي او د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم تر پخوا څو برابره ډېر سوی دی.
متاسفانه استخبارات منطقه از مواد مخدر افغانستان
لبد مرغ چې د سیمې استخبارات د افغانستان له نشئی موادو خورا ډېره ګټه ترلاسه کوي، هم د امریکا INL او هم د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې نشئی موادو وضعیت له نږدې څخه څاري. یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو د نشئی موادو نور اړخونه د ودې په حال کې دي،
اما سایر ابعاد مواد مخدر بیشتر از قبل در حال رشد است.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت د صفر کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي و چې په وروستیو اوو کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشئی موادو په اړه خبرې کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د اروپا د نشئی موادو د څارنې مرکز وایي چې د هیروینو بازار په بشپړ ډول د افغانستان په هیروینو پورې تړلی دی. دا اتحادیه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو اغیز به په 2024 او 2025 میلادي کلونو کې اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو له مخې معلوم سي، ځکه چې اوس مهال په افغانستان او سیمې هیوادونو کې په کافي اندازه د تریاکو زیرمې شته چې اروپایي بازارونو ته وړاندې سي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو په اړه د اروپا د نشئی موادو د نظارت مرکز تحلیلګری میرمنې ډاکټرې تیودورا ګروشکووا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کول به د اروپا پر نشئی موادو څه اغیزې ولري.
In April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of the...
د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښت منع کړ، چې دې پرېکړې په اروپا کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه بېلابېلې پوښتنې راپورته کړې. که څه هم دا مهال د اروپا په بازارونو کې د هیروینو د کموالي نښې نښانې نه لیدل کېږي، سره له دې چې د 2023 میلادي کال لومړني معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په بې ساري ډول کم شوی دی، خو په دې برخه کې لا ډېرو څېړنو ته اړتیا ده تر څو دا ثابته کړي چې په دې هېواد کې د کوکنارو کښت څومره کم شوی دی. د افغانستان له تریاکو څخه تولید شوي روین په 12 میاشتو کې اروپایي بازار ته رسېږي، خو که په افغانستان او یا د نشئی موادو د قاچاقو په لارو کې پرتو هېوادونو کې د نشئی موادو ذخیرې وي، په دې صورت کې کېدای شي چې دا مواد تر دې هم په لږ وخت کې د اروپایي بازارونو د نشئی موادو مخت پوره کړي. موږ د دې ذخیرو اندازه نشو اټکل کولای او تر وخت مخکې به وي چې ایروینو ته د اروپایي بازارونو د لاسرسي په اړه وړاندوینه وشي، خو که د کوکنارو د کښت مخنیوی دوامدار شي بیا دا امکان شته چې په 2040 او 2050 کلونو کې په اروپا کې ایروینو ته لاسرسی اغېزمن
کړي.
ستاسې وروستي معلومات څه دي؟ له افغانستان څخه څومره نشئی مواد اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي؟
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
اروپا کې د نشئی موادو اخیستونکي او معتادین په ځانګړي ډول د افغانستان له ایروینو څخه استفاده کوي چې د جرمي شبکو په مټ د ایران، پاکستان او ترکیې هېوادونو له لارو اروپا ته رسیږي، ځکه نو په اروپا کې د ایروینو بازارونه په افغانستان کې د تریاکو په تولید پورې مستقیم اړیکه لري.
از ایم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بندیز په اړه مو نظر څه دی؟ آیا د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه تاسو خوشبین یاست؟
The role of the EMCDDA is to provide factual objective.
د اروپایي اتحادیې له نشئی موادو څخه د څارنې مرکز به د نشئی موادو او اعتیاد د وضعیت په اړه مستند، کره، باوري او دقیق معلومات وړاندې کړي. مهمه دا ده چې دا مرکز د ایروینو د کموالي او پر اروپایي بازارونو باندې د اغیز په اړه څېړنه وکړي. څنګه مې چې وړاندې وویل، دا مهال په اروپایي بازارونو کې د ایروینو د کموالي هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي، که څه هم په افغانستان کې هم د تریاکو بازار ثابت د دې چې دا بې ثباتي د تریاکو د بیو په لوړولو کې ښکاري. لامل یې ښایي د نشئی موادو د بازار مدیریت او د نشئی موادو د عرضې لارې چارې وي. له دې لاملونو پرته په اروپا کې د ایروینو د بیو لوړوالی به خلک اړ کړي چې ارزانه کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي. باید په اروپا کې د کیمیاوي نشئی موادو پراخ تولید ته هم پاملرنه وشي چې د فنتانیل او داسې نورو کیمیاوي نشئی موادو تولید ته لاره هواره کړې ده.
کله افغانستان څخه اروپا ته د نشئی موادو قاچاق ودرېږي، نو په اروپا کې د نشئی موادو پر وضعیت به کومې ناوړه اغېزې وکړي؟
Experience in the EU with previous periods of reduced heroin supply.
تیری تجربه ښیي چې اروپا ته د ایروینو د لیږد کموالی به په نشئی موادو کې بدلون راولي. د ایروینو له کموالي سره به معتادین نورو نشئی موادو ته مخه کړي او د بېلابېلو کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته به لاره هواره شي. بل ګواښ دا دی چې فنتانیل، بنزیمدازول او داسې نور کیمیاوي نشئی مواد به د ایروینو ځای ونیسي.
But also new potent benzimidazole opioids.
If Taliban government continue to ban the Taliban hukumat de kuknaro kht bandista dawam barkri ay alan shei mawad aw itiyat kha de tsarani europai markaz ba ta Afghanistan ki labazgar o sara de badil umrast o aw de gharaz de mutadin o de talawai pa barkha ki amkari aw umrast o
Afghanistan any decision on possible future cooperation
par atunki ke afghanistan la hakam nizam saram rasta de europai ittehadi de hewaduno fardi masuliyat de che khai har dawlat pa de barake jankari tasmim niyushi
or individual member states
pa maraka ke mawridal chi pa afghanistan ke de koknaro kakht manakawlo aghiz ba dwa kala urusta europai bazaruno ta de heroin rasawlo la makh malum si
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزه کوي
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب ته چلاشیلې بچي مور دی پودر وې پلاټ پودر وې یا مې خور دې زته پودر وې یا دې مېړ پودر وې
لا په مړ کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان نه وخت یو $1,000,000 وو انده سرمایه ما ټول وو خره
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ
ترونه اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په کندهار کې یو شمیر هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کړې ده هغه کسان چې تر درملنې وروسته بیا معتاد سوي وایي که سمه پاملرنه ورته وسي او تر درملنې وروسته په کار بوخت سي بیرته به نه معتاد کیږي لبلې خوا ډاکټران د بیکاری ستونزې مني او وایي چې اوس هم په ښارونو کې معتادین سته او نشه یي مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي له همدې امله تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی د کلن رئیسی بیلابیلې نشې کولې او یو ځلې درملنه هم سوې وه خو وروسته بیا په نشه روږدي سوی امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل یې بیکاري ده
چې جوړ سولم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه د دغه خپل د بیکاري د عمله سه چې موږ کار او ژوند زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته مونږ نشه ته فکر سو علاقه مندي موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو دغه ما بعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ هغه خپل د نشه د فکر سو وزو په بل کار باندې مصرف اوس
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشه کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي و او یو نیم کال یې نشه نه کول دی وایي د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروز دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روغتون کې درملنه روانه ده عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ او حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابر سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدي کیږي
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړې جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې چې ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دغه د موسم څخه کار نه را پیدا کېده بیکاري وو خپل مشکلات مې ډېر وو هر دواره نو دلته کښېنه د بیکاري د لاسه یو دود وس کولته کښېنه دواره بېرته اخته سو اوس که یو کار یو شی چې سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي اخته مور شو وروره ساکیان وو هغه چې خرڅوي هغه ازاد ګرځي
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده د روغتون مسلان وایي په تېر یوه کال کې د 800 معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا 80% بیرته په نشو روږدي سوي د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبيب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي د کورنۍ نه توجه په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی بیکاری او نشې توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي
چې یو دماغ تیبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کیږي نو دی بیا بیا پخته کیږي د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا یې نسي تعقیبولی یا یې تر وس وتلی با مسولیت او بی مسولیت کورنیان استا دام یو د دې د لامل دی ټولنه ده په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی یا د دې کسانو تاګ را تاګ ناستو ولاړه او دا او بیکاری او لا اسانه لاسرسی
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي ترڅو بیا ځلې روږدي نسي
فکر مثبت فکر وایي چې نور به زیات نشي پاته نور ګرځي
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې ځینو معتادینو تر درملنې وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کړې ده
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیدلاس چې درملنې ورسته لموتاجینو سره بد چلن هغوی بیرته نشو تاړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دی، دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا داسې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، یو یې فزیکي ده او بل یې رواني. هغوی ته بد و ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي. دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د رفلو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خوشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خوشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خوشونت دی. د مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بے تفاوتی ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خوشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې لبیکاری څخه تنگ سوی او غواړي چې په خار کې دکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډیری پیسې لري او وایي چې تر څو د ژوندۍ وي اولادونو ته د پیسو او کاروبار واک نه ورکوي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی، مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بیکار او بیروزګاره ګرځم، ښه چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دکان جوړ کړي څنګه به یي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، همدغه د مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هر میاشت ستاسو جبخه غواړي. که دکان ولری ام خپل جیب خرج کتی او هم به یو کار دکی
هغه دی په کلی کې جایداد لرو دغه یې بس دی
ولی د چا خبره ته غوږ نه نیسی دی سمه خبره کوي وای بیکاره یم هم به ګټه وکم او هم به مې ساتیر وي
ښه نو دی کار د ساتیری دپاره کوي بل ساتیری نشته
اصلي خبره د بیکاری ده وای بیکاری هسې بلا ده هم د دین هم د دنیا ده
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی ستا به یې کې
یاره ښځې فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم هسې به مو پیسې را برباد کړي
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړې
بابا خیر دی اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم
وا سړیه الګ ښه خبره کوي پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه باندې شي
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم
ښه چې داسې ده نو زه لاړم
وا لکه په دې توره شپه کې چیرې ځې
هر ځای چې لاړم لاړم په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي نور دا کور پوښوه بابا زه لاړم
وا زویه خدای ته وګوره داسې مه کوه و سړی دا لک را وګرځوه
زا ښځې ډېرې زارۍ مه ورته کوه پرېږده یار چېرته چې ځي لاړ دي شي
دا پیسې دې ور واخلي نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې له ځانه سه یې قبر ته وړې څه به کوې
ما زوی اجمل غوندې دی
کاکا خیر ده یو لس روپۍ خو راکه ډوډۍ مې نه ده خوړلې ډېر وږی یم
او پوډري زه د هوټله وځه مېلمانه مه تنګوه
خیر دی مې خوروه بیچاره وږی دی راشه بچی دلته کښېنه دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي
ښه هلکه نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې
نوم اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې
هو
ته خو زما زوی زه ستا پلار یم کرم خان باندې او پلار اقسام ادا نه کړ دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویا مهربانه الله سپارو د خدای په امان
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا بند ده د زړه درزا بند ده شپې ته پناوړ ماش په چوپا هل چوپا دا زما بند ده لو رزه تختم چلا شور ډکستا بند ده آی هاي ستا بند ده شپې ته پناوړ ماش په
چوپا چوپا دا زمان دیدم.